اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ری په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه هم دا اوریدلی شئ. د 15 بجو په دې غړی کې ز بشیر ګواخ درته هرکلی وایم او ل 15 څخه تر شپږو بجو پورې دا غړی زموږ د نه ساته خبرونه د مشال ریډیو د نه ساته خبرونه روستۍ غړی دا په دې کې تاسو ته بیلابیل ریپورټونه مدواتی کتنی او مرکه درورو خبرونه هم لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د هر غړی په شان د دې غړی برخه دي. انیسا اجمل به درته وایي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. افغان چارواکي وای په ننګرهار کې سنو ادارو ته د پاکستان د کونسلګری د دوو ولادرکه کسانو د پیخي د پلټنو حکم کړی دی. په پاکستان کې د هوایي ډزو له وجې شاوخوا سلوېخت کسان زخمیان شوي دي او د لندن په یوې ودانۍ کې د اور لګېدو په پیخه کې د وژل شوو او ورکو شوو شمېره 9 ته رسیدلې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورونو چار وزارت وایي په ننګرهار کې اړوند ادارو ته دنده سپارلې چې د تورخم جلال آباد په لویه لاره د پاکستان کونسلګری د دوو کارکونکو د لادرکې کېدو د پیښې پلټنې دي وکړي. د یاد وزارت د بیان دفتر سرپرست نجیب دانش نن مشال ویډیو ته وویل چې دې لړکې څېړنې پیل کړي دي.
موږ خپلې څېړنې پیل کړې دي او وګورو چې دا موضوع تر کومه حده واقعیت لري. د ننګرهار اړوندو ځواکونو ته دنده سپارل شوې ده تر څو په دې برخه کې هر اړخیزه څېړنه وکړي چې دغه دوه کسان د افغانستان په خاوره کې تښتول شوي یا مخکې له دې چې افغانستان ته داخل شي تښتول شوي.
بلخوا پرین په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا ویلی وو چې پاکستان له افغان چارواکو څخه د جمعې په ورځ د پاکستان کونسلګری دوه کارکونکو د زر تر زره موندلو غوښتنه کړې ده. پاکستان هندو کونسل له سپریم کورټه غوښتي چې د هندوانو جنکو په سوره د بدولو د هغې مذهب بدلولو پر ضد د اسخود نوټس واخلي. شاوخوا 15 ورځې وړاندې د سند صوبې تر پارکر ضلع کې د 14 کلنې رویتا میګواړ کورنۍ دا تور پورې کړ چې لور یې مذهب بدلولو ته مجبوره کړل شوې او په عمر کوټ کې یو لوی عمر تن تاباد کړل شوې ده. د پاکستان هندو کونسل مشر ډاکټر رمیش کمار وانګوانی نن مشال ریډیو ته په دې اړه وویل. یو ماشوم چې 15 ورځې لپاره تښتول شي او له مور او پلار لري په یوه مدرسه کې د ساتلو وروسته عدالت ته وړاندې کړل شي ولته د جینۍ مور او پلار په غیر موجود کې عدالت ته یو سرټیفیکیټ ورکړل شي چې د ماشومې مذهب بدل کړی دی. نو آیا د ماشوم بالغه ده او کنه؟ د دې تصدیق نه کیږي. د ماشومانو داسې تښتول او بیا یې په زور واده کول یو ټولنیز جرم دی. پرستیو کې د سند سملې په زوره د مذهب بدلولو ضد یو بل منصور کړ او د لاسلیک لپاره یې گورنر ته ولیږو خو گورنر دغه بل د بیا کتنې لپاره بیرته صوبایي سملې ته لیږلی دی. د قبایلي سیمو په ګډون د پاکستان په مختلفو برخو کې د هوایي ډزو له کبله شاوخوا سلوېخت کسان زخمیان شوي دي. تېر ورځ د پاکستان کرکټ لوبډلې په آی سی سی چمپیئنز نړیوالو سیالو کې د هند ضد بریا ترلاسه کړه چې وروسته د خوشحالۍ لمانځلو په موقع په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او د هیواد په نورو برخو کې خلکو هوایي ډزې وکړې او پکې شاوخوا سلوېخت کسان ژوبل شول. د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلې غړي ملک نذیر وایي حکومت په شمالي وزیرستان کې د صنعتي زون جوړولو پریکړه کړې ده او د دې لپاره سمکه اغستې چې سربپې کار پیل شي. ملک نذیر نن مشال ریډیو ته ویل د صنعتي زون جوړېدو سره به د ډېرو خلکو مالی ستونزې هوارې شي.
چې پښیمالی وزیرستان باندې ډیویژن نړلی د پمرچی خل باندې 4000 کینال زمکا هغه ورته ملاو شو ګورنمنت هغه پیمنت هیوا کو 19.55 لک روپے او د دې نو ورسو انسا کا خدای خوښه باقاعده په دې باندې نی ویلج کې دي په دې کې انسا میزا فیکټری لګی کورمایټ فیکټری وګ لګی انسا سیمنٹ فیکټری وګ لګی.
بل پر سنو قبایلی مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې د صنعتي زون لپاره اغستل شوی سمکه کې د دوی سمکه هم دي خو پیسې بل چا اغستې دي. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې د غنی خیل ولسوالۍ اړوند سیاچوب سیمه کې د افغان ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې 500 وسلوال وژل شوي او 500 نور یې ژوندي نیولي دي. د یاد ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوږیاني نن مشال ریډیو ته وویل افغان ځانګړو ځواکونو دغه عملیات تېره شپه ترسره کړي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د ترکمنستان سرکاري میډیا وایي چې ولسمشر قربان علي بردي محمدوف د زرو څخه زیات قیدیان بخلي دي. رسنیو د ولسمشر بردي محمدوف په حواله ویلي چې دا کسان یې د شبقدر د شپې په تړاو سره معاف کړي دي. له دې وړاندې پخواني ولسمشر سفر مراد نیازوف هم د روژې په میاشت کې قیدیان معاف کړي وو. بردي محمدوف له دې وړاندې هم په یو کال کې په عمومي توګه د سرکاري رخصتیو په شپه دغسې ګڼ احکامات ورکړي وو. نوموړي په 13 فرورۍ میاشت کې هم د هیواد د بیرغ ورځې د رخصتې پښبا 1038 قیدیان بخلی وو. د لندن پولیس وایي د تیرې اونۍ د یوې سترې ودانۍ د اور په پیښه کې د وژل شوو او ورکو شوو کسانو شمېره 9 ته رسېدلې ده. پولیس چارواکي سټوارټ کانډي دا شمېرې نن اعلان کړې. له دې وړاندې چارواکو د مړو ورکو کسانو شمېره 850 یاده کړې وه. د جون پر 14مه نېټه په ګرین فیلډ ټاورز کې یوې 43 منزله ودانۍ کې اور ولګېدو چې وروسته بیا ټولې ودانۍ ته خور شو. سټوارټ کانډي ویلي په ودانۍ کې د لټون او ژغورنې عملیات دوام لري او د مړو شمېره زیاتېدې هم شي. هلته په لندن کې په پیاده تلونکو خلکو د ګاډي خېجولو په پیښه کې یو تن وژل شوی او لس زخمیان دي. د لندن پولیس وایي تېره شپه په دې ښار په شمالي برخه فینسبری پارک نومي سیمه کې د یو جماعت سره نږدې یو تن په خلکو ګاډي خېجولي. پولیس د دې پیښې پلټنې د ممکنه تراګر برید په توګه کوي. د پولیسو په وینا د پیښې سره په تړاو یې یو 78 کلن کس نیولی دی. دا پیښه تېره شپه په باندې 12 بجې شوې چې پکې عیني شاهدان وایي د جومات د تللو وتلو پر مهال په عبادت کوونکو ارادتن ګاډۍ ورخېجول شوې دی. پولیس وایي نیول شوې تن یې د ذهني معاینې لپاره روغتون ته بوتلی دی. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. لو زم همکار رفت انجم درته د کرنسو بیو د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ 10 پیسې خرڅېږي. یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.43 روپۍ 50 پیسې. یو پاؤنڈ په 1.42 روپۍ 60 پیسې او په 1.45 روپۍ. یو ریال په 3.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 3.40 روپۍ خرڅېږي. یو درهم په 3.80 روپۍ او په 3.85 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. په یو پاکستانی روپے 3.65 ایرانی ریال نہ خرچل کی گی اور پر یو پاکستانی روپے 3.59 ایرانی ریال نہ خرچے گی. او اوس ته موسم حال د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 غنټو کې په پېښور کې د باران او په کوټه کې په ځینو ځایونو کې د وریځ امکان دی. خو په بنو کې به موسم ګرم او خشک وي. په پېښور کې به زیاته زیات درجه حرارت یو کم 26 سینټیګریډ او کم نه کم 1.5 سینټیګریډ وي. په کوټه کې هم زیات نه زیات یو کم 26 او کم نه کم 24. او په بنو کې به زیاته زیات درجه حرارت 2.5 او کم نه کم 25 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري زمونږ له همکارانو مو خبرونه واردل. په دې غړي کې د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. په لومړي سر کې مو په جلال آباد کې د پاکستانی کنسولګرۍ د دوه کارکونکو د موندلو لپاره په روانو هلو ځلو خبرو.
د جلال آباد زموږ کوم کنسولیټ ته هغه کې دی کار کوو او دا غوښتنې دی چې دغه ته د پروګرام طرف ته بلار کې چرته دا ورک شي.
قبایلی سیمو کې د ضرب عزب عملیاتو 3 کال پوره شول. خو آیا دا د ترهګرو ختمولو کې بریالی وو؟
سره تفصیل کې وو چې سره دا کې تنظیمونه وو چې هغه ختم کړی شو د فوجي عملیاتو په ذریعه. خو زیاتره مسالې چې حل وګوري نو هغه سره فوجي عملیات نه ښکاري.
که تر اخیره را سره وای نو د پخوانی و سندرغاړو پیخی به هم واره.
او نصر کو جنگ ده او درو نظر زیگی او بان غشی ورمینا. او نصر کو جنگ ده او درو نظر زیگی.
ده ده تر چنگ زین نور ریپورتونه هم را سره دی را سره وسه. اولنی رپورٹ تو اردو اردن کو لگ سنگ سے خبروں کی وار دل په جلال آباد کې د پاکستانی کنسولیټ دوه کارکونکو د موندلو لپاره افغان چارواکي وایي چې د دوی حالې ځلې روانې دي. او په کابل کې د کورنو چارو وزارت ویلي دي چې په ننګرهار کې د چارواکو سره خبرې شوې دي او دا حکم یې ورته ورکړی دی چې کوشش دی وکړي چې دا کسان زر تر زره پیدا شي. دا کسان پرون بلکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې دا کسان ورک شوي دي او لا تر اوسه پورې نه ده معلومه چې دا چا تښتولي دي او که څنګه ورک شول. په اړه د ناجیا صافی رپورټر.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په ننګرهار کې اړوندو ارګانونو ته دنده سپارل شوې تر څو معلومه کړي چې د تورخم جلال آباد پر لویه لاره د پاکستان د قونسلګرۍ د دو کارکوونکو د ندرکه کېدو راپورونه څومره رښتینی دي. د یاد وزارت د ویان دفتر سرپرست نجیب دانش د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې تړاو څېړنې پیل کړې دي.
موږ خپلې څېړنې پیل کړې دي او وګورو چې دا موضوع تر کومه حده واقعیت لري. ننګرهار اړوندو ځواکونو ته دنده سپارل شوې ده تر څو په دې برخه کې هر اړخیزه څېړنه وکړي چې دغه دوه کسان د افغانستان په خاوره کې تښتول شوي یا مخکې له دې چې افغانستان ته داخل شي تښتول شوي.
دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي له تېرې جمعې ورځې راهیسې د تورخم جلال آباد پر لویه لاره د پاکستان د قونسلګرۍ دوه کارکوونکي ندرکه شوي دي. تر اوسه کوم چا یا کومې ډلې د دغو مامورینو د تښتولو یا برمته کولو ادعا نه ده کړې. د یادونې ده چې په تېره کې په پېښور کې افغان قونسل عبدالخالق فرحی او دغه شان په کوټه کې افغان ډیپلوماټ محمد هاشم هم د یو شمېر کسانو لخوا برمته شوي وو چې وروسته خوشی شول. په کابل کې د پاکستان سفارت د مطبوعاتو د برخې مشر اختر منیر د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه هیواد د جلال آباد قونسلګرۍ دوه مامورین چې د تېرې جمعې په ورځ جلال آباد څخه پېښور ته د ځمکې له لارې په لاره وو د جلال آباد تورخم د لارې په اوږدو کې له درکه شوي دي.
بعد زمو چې کوم کنسلیټ ته هغه کې دیو کار کوو او دا غږ نه دیو ته دغه ته د پور هم طرف ته بلار کې چرته دا ورک شي وي. زمو ته کې خو دا چې کسان ورک شي وي چې ری کور شي
و موږ خپل چې په دې اړه د افغانستان د بهرنی چارو وزارت نظر هم واخلو خو له پر لفسي اړیکو سره سره یاد وزارت په دې اړه معلومات ورنکړل.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو اوریدونکو اوس سره اسلام آباد رپورټ درو. په پاکستان کې د هندوانو حقوقو لپاره کارکونکو ادارې هندو کونسل چارواکو له سپریم کورټ څخه غوښتنه کړې چې په زور د هندوانو جنکو د ودولو نوټیس واخلي. د دوی په خبره د ملک په ځینو سیمو کې پر جنکو مذهب بدلیږي او ودونه ورسره کیږي. داسې پیښې له سین صوبې څخه ډېرې رپورټ شوي. رابع اکرم خان دی تفصیل درته وایي.
د پاکستان هندو کونسل مشر ډاکټر رومیش کومار واکوانی مشال ریډیو ته وویل چې ټول مشران یې له سپریم کورټ څخه غوښتنه کوي چې په دې معامله از خود نوټس واخلي. دوی ویل له داسې کیسونو ښکاري چې حکومت اقلیتونو ته تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دی.
یو ماشومه چې د 15 ورځو لپاره وتښتولی شي نو هغه له مور او پلاره په یوه مدرسه کې لرې ساتل کیږي او چې کله هغه ماشومه بهر راوویستی شي نو 15 ورځې پس یې عدالت ته وړاندې کړي او هلته د جینۍ مور او پلار هم نه وي نو یو سرټیفیکیټ وړاندې کړی شي چې د ماشومې مذهب بدل کړی شوی دی. آیا دا ماشومه بالغه ده او که نه نو د دې هم څه تصدیق نه کیږي. د ماشومانو داسې تختول او بیا یې په زور واده کول یو ټولنیز جرم دی. که وګورئ نو سین صوبې حکومت د واده په اړه د 18 کاله عمر قانون هم منظور کړی دی. زه ګڼم چې سپریم کورټ د داسې کیسونو اورېدنه شروع کړي او از خود نوټس دې پرې واخلي.
تېر کال د سین صوبې اسمبلی دا بل نه منصورولو نه پس گورنر ته لاسلیک لپاره وړاندې کړی وو خو گورنر صوبایي اسمبلی ته دغه بل د نظرسانې لپاره واپس لیکلی وو. د سین صوبې د بشري حقوقو کمیشن مشر ډاکټر اشوتاما مشال ریډیو ته وویل چې تېرې سمودې راسې د هندوانو جنکو تښتولو او بیا د دوی مذهب په زوره بدلولو په شمېره کې نه یوازې زیاتوالی شوی دی بلکې د اوس د رجحان شکل خپل کړی دی. د ده په وینا چې په داسې کیسونو کې 90% جنکې کم عمر وي او د دوی تعلق د زمیندارانو کورنو سره وي.
په یوه میاشت کې لږ تر لږه د یو نه زیات کیسونه موږ ته راځي او که د دې اندازه ولګول شي نو هر کال شاوخوا 50 کیسونه رپورټ کیږي. او دا کیسونه هغه دي چې د سناسه وجه موږ ته د مطبوعاتو په ذریعه راځي. ډیر داسې کیسونه دي چې هغه رپورټ کیږي هم نه. موږ یقین لرو چې څومره کیسونه چې رپورټ شوي دي دا به د هغې نه زیات وي.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د سین صوبې قانون محکمې او وزیر اعلی د بشري حقوقو مشیرې ریحان الغاری سره بیا رابطه وکړه نو پکې کامیاب نه شو. د پاکستان هندو کونسل په وینا چې هر کال 15 هندوان پاکستان نه هجرت کوي او چې کم پاتې دي نو هغوی سره دلته چوپ پاتې کېدو نه علاوه بل لار نه وي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
مشال رادیو ریوریدونکو د وسوالو په ضد د پاکستان په ضربیازه په نوم عملیات روانه میاشت درې کلن شول. په همدې حال کې د پاکستان حکومت په هیواد کې د ترګرۍ پیښو د له منځه وړلو په هدف د رد الفساد په نامه نوي عملیات هم پیل کړي دي. د پاکستان پوځ د عملیاتو په ترڅ کې د خیبر پښتونخوا له سواته نیولې تر قبایلي سیمو پورې د ترهګرو ډلو ضد کاروایانې کړي دي. خو آیا ضربي عذب عملیات بریالي وو؟ دا د ګلایس په رپورټ کې وو.
د دفاعي چارو پوه حسن عسکری وای چې په سوات شمالي او جنوبي وزیرستان او قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ ضد فوزي عملیاتو کې یو خبره مشترکه ده او هغه دا چې وسله وال یې له هغه سیمو نه ایستلې دي، خو ولسي ادارو ته واک نه دي سپارل شوی او نه یې ذمهواري ترلاسه کړې دي. نوموړي ویل چې فوج اوس هم زیاتره هغه سیمو کې موجود دی چېرته چې فوزي عملیات شوي دي.
د ترهګرۍ ضد عملیاتو د کامیابۍ پیمانه یا اندازه هغه شان مکوي سرنګه چې په جنگ کې د کامیابی یا ناکامۍ پاله کیږي، ځکه چې د ترهګرۍ او اور پکیتوب نږدې اړیکې ټولنې سره وي. کچېرې په ټولنه کې همدردي او خواخوږي وي نو هغه خلک بیرته سر راپورته کولی شي، او همدغه وجه ده چې کوم ځایونو ته په اوس تللی دی هغه ځایونه واپس نه دی راغلی. د کامیابۍ او ناکامۍ له دریو خبرو نه اندازه لګول کیږي. لومړی د علاقې کنټرول چا سره دی، دویم پیښو کې څومره کمی راغلی دی، او دریم دا چې په ژوند کې د پخوا په څیر څومره بدلون راغلی دی.
تیسرا یہ ہے کہ عام لائف جو ہے ماضی کی نسبت بہتر ہے کہ نہیں ہے.
حسن عسکری زیاتہ کړه چې رد الفساد عملیات له نور نه مختلف دي او په دې کې ولسی ادارې هم شامل دي. بلخوا په اسلام آباد کې د شخړو سیډون کې ډاکټر شهریار خان وای چې د فوزی عملیاتو یوازنې ګټه دا وی چې وسلوالو مرکزونه تباہ کړي او بنیادی ډانچې له منځه یوسي. شهریار خان په تاریخي تناظر کې فوزی عملیاتو د کامیابی او ناکامۍ په اړه ویل.
او پای دا پسونو پای کې تر هغه تنظیمونو ودا معلومه شوې ده چې صرف پسونو کې وو په سره دا چې تنظیمونه وو چې هغه ختم کړی شو د فوجي عملیاتو په ذریعه، او دا غیر علاوه چې کوم ختم شوی نو زیاتره بیا د پولیس او د استخباراتو په لار شوې ده تقریبا 60%. خو زیاتره مسالې چې حل ویری نو هغه صرف فوجي عملیات نه ښکاري.
سیرون کې شریار خان زیاته کړه چې متعلق خی ترهګر او ترهګر تنظیمونه ختمول دوه جلا خبرې دي. دا ترهګری ختمول لپاره یو جلا او لوی پالیسی پکار وي چې پکې سیاسي، سماجی او اقتصادي خبرې شامل وي، او په دې کې ډیر وخت لګي. خو بل اړخ ته ترهګر ختمول یو فوزی ستراتیجی وي. خو د لاهور یونیورسيټي اف منیجمنت ساينسز د سیاسياتو څانګې استاد ډاکټر رسول بخش رئیس وای چې پاکستان سره په دې خبره کې څوک مسابقت نشي کولی چې د ترهګری ضد فوزی عملیاتو کې ډیره کامیابی ترلاسه کړی دي. نوموړي ویل
یہاں بہت بڑی تاریخ تھی، تحریک طالبان پاکستان
دلته لوی تحریکونه وو، لکه تحریک طالبان پاکستان، لشکری جنگوی او لسو پورې ترهګری ډلې وي. دغه ډلو سوات، وزیرستان او په نورو قبایلي جنسیو قبضه کړې وه. خو نن تاسو ګورئ چې ترهګرو ډلو ته ماتې ورکړل شوې ده. زما په ان په دې کې تر 100% پورې کامیابی مو ترلاسه کړې ده.
کارپوهان وایي چې فوج ترهګری په بشپړه توګه نشي ختمولی، بلکې فوزی عملیاتو وروسته واک ولسی ادارو ته سپارل ضروري وي چې هغوی په سیمه کې خپل عملداری برقرار وساتي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي.
هر تر هغه بدرنګ زکه چې دا غمینه نشون د سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختميږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځامن کتابو ته ته کینی ټول تخفل فلو غړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو او ریوردونکو، حکومت وای په شمالي وزیرستان کې سنتي زونونه جوړي او د دې کار لپاره ځمکې خصل شوې دي. خو د غزې ځینې اوسیدونکو وای نور خلکو پر حکومت د دوی ځمکې خرڅې کړي. له همدې کبله دوی په عدالت کې درخواست جمع کړي او تر هغه باید د دوی په وینا دا زونونه جوړ نشي تر څو چې حکومت د دوی د ځمکو مسله حل نه کړي. سراج زهيري درته تفصیل وای.
د شمالي وزیرستان نه د حکومتي ګوند د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر مشال ریډیو ته وویل چې حکومت غواړي شمالي وزیرستان کې خلکو ته روزګار ترلاسه شي او د سیمې پرمختګ وکړي، نو ځکه یې فیصله کړې چې زر تر زر دا صنعتي زون جوړ کړي.
خبره دغه ده چې انډستري زون باندې چې په شمالي وزیرستان باندې ډیویژن مرلي د پمرچی خیل باندې 4000 کینال ځمکه هغه ورته ملاو شو ګورنمنت هغه پیمنت هیوا کو 19.55 لک روپیه دا د نارت وزیرستان د برا یو ریټ کې هډی دای دا د
زون یا انڈسٹریل اسٹیٹ په حق له شمالي وزیرستان یو سیدون کی مامور جان داول نو پختل نو هغه وی چې د دینه به په سیمه کې امن تلار هوار شي او ځوانان به په روزګار شي.
مونږ انڈسٹریل زون ته هر کله وایو د دې شي یو چې دا کوم ټرین راغلی دی چې نو وزیرستان نو د نوې وزیرستان خوب به پوره شي، ځکه چې دا انډسټریل سټیټ سره زموږ چې کوم ایجوکیټډ طبقه دی دته به روزګار مواقع میلاو شي.
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکي پیر عقل زمان مشال ریډیو ته وویل چې په دې ځمکو کې د دوی ځمکې هم شاملې دي او پیسې یې بل چا اغستی، د کومې پر ضد چې دوی په پېښور های کورټ کې درخواست جمع کړې دی.
پراپرټي زموږ دا چې کوم دا کنه پیسې دا اخستی دي په موږ اول وخت نه دی باندې اعتراض دی، دا د هغې خلکې ته میلاو شي لکه حکیم خیل مبارک شي پیران مونږ درې قومونه د هغې ملکیت دی، نو دا خو مونږ سره ډېر سخت زیاتې دی او دا به مونږ د درې قومونه د هغې برخور مزاحمت کوي. انډسټری زون د هغې وخت پورې مونږ نه ورکوي چې څو پورې مونږ سره دې فیصله کړې دي.
د ذکر د په کال 2015 کې هم د پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف په حکومت کې د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې د میرالی مارک په نوم د انډسټریل زون جوړولو اعلان شوی و چې وروسته بیا د خراب امنیتي حالاتو په وجه سرته ونه رسول شو. سیرات ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار لنه هو دا مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15,360 او 15,280 کیلو هرتز.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. په پاکستان کې هر کال بارانونه او سیلابونه ځمکې او خلک زیانمنوي. چارواکي وایي دا ځل به هم د پشه کال بارانونه ډېرې، خو دوی کوشش کوي چې د احتیاطي تدابیرو په کولو سره د لوی نقصان مخه ونیسي. د چارواکو په خبره په خیبر پختونخوا لوړو سیمو لکه چترال کې د تیر کال په شان دا ځل هم د ډېرو بارانونو له وجې سیلابونه راتللی شي. رفت انجوم په دې اړه نور حال لري.
د پاکستان د موسمیاتو د محکمې په وینا چې د ملک په مختلفو برخو کې د پشکال نه وړاندې د بارانونو لړۍ د پیر ورځې نه شروع شوې ده. د موسمیاتو محکمې تر مخه جولای 2018 کې به د معمول مطابق بارانونه کیږي، خو په اګست او ستمبر میاشت کې به د ملک په نورو برخو کې د معمول نه کم او په خیبر پختونخوا، گلګت بلتستان او پاکستان واک تر لاندې کشمیر کې به د معمول نه زیات بارانونه کیږي. د موسمیاتو محکمې ډایریکټر ډاکټر محمد حنیف مشال لړی وته ویل
بارش تو کم ہوگی لیکن جب بھی ہوگی تو تیز ہوگی. جب تیز
بارانونه کم وی خو تیز بوی، او چې تیز بارانونه اوشي نو د هغې له وجې د خیبر پختونخوا غرایزي سیمې لکه کلپانی د سواد ځینې سیمې او بنوړی خان کې چې کوم بارانی نهرونه دي نو هغې کې د اوبو فشار زیاتېدای شي. نو موږ دا ویلی شو چې د بارانونو په دې لړۍ کې د سیلاب د خطرې امکان شته. همدا شان د چترال جنوبي برخو کې هم د مونسون د بارانونو لړۍ د غزیدو امکان دی، او چې کله هلته آسمان شین شي او نور ولګي نو په غرونو به واوره ولی شي، چې له وجې دا امکان دی چې په چترال کې سخت کال هم سیلاب راتلی شي.
په پاکستان کې موسمیاتی بدلون له وجې تر اوسه کلونو راهسې د ملک په مختلفو برخو کې زیات بارانونه کیږي چې له وجې سیلابونه راځي او د نقصان وجه جوړیږي. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې همدغه بارانونه کې د خیبر پختونخوا شمالي سیمې د زیات زیان سره مخ وي. خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای د یو رپورټ تر مخه تیر کال په مختلفو قدرتي آفتونو لکه بارانونو او سیلابونو له بجی 300 پوری کسان مړه او تر یونی مسلو پوری جوبل شوی وو. په صبح کې د بارانونو او سیلاب له وجه همیشه ډیر زیان ولې کیږي. په دې اړه د پی ڈی ایم ایمرجنسی آپریشن سینٹر اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد ندیم وای
ڈیزاسٹر چې کوم نه نو دا خو څوک منی کولې نشي او نه دا چا د بس خبره ده. ڈیزاسٹر دا خو برازي مونږ په بس کې چې کوم نه نو دا چې د دې کوم اثرات چې کوم نه نو دا مونږ کم سے کم کو مونږ سره چې د 10 ڈسٹرکٹ دی چې داغه د 13 ڈیٹا په حوالہ باندې هغه زیات بالت کې د ډیزاسټر راتلو چې کوم نه زیات چانسز دي. نو ا موږ دا چې وکړو چې داغه د پاره موږ زیات ریسورسز الته کې موږ ولېګو. مطلب الته کې موږ سره چې کوم نان فوډ آیټم دي چې هغه کې موږ سره ټینټس دي، بلانکټس دي او کچن سیټس دي. داغه نه علاوه چې د فیلس او بلانکټس وغیرہ نو دا سیزونه موږ الته کې داغه وافر مقدار داغه ډیسټریکټ پورنبلټی په حواله باندې موږ الته کې سٹور کو چې بیا د ایمرجنسی په دوران کې هغه ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن چې کوم دی هغه استعمالول شي.
د موسمیاتو د محکمې په وینا خیبر پختونخوا ته تلونکو سیلانیانو ته هم خبرتیا او حفاظتي ګامونو هدایت نامه جاری شوې ده چې د شمالي سیمو د سیل لپاره تلو په وخت د سندونو او غرونو خوانه لري وسی ځکه چې د بارانونو له وجې د سیلاب او د غرونو د راښویدو خطر زیات شي. رفت انجم، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
له یو میلیون نه زیات خلکو د مشال ریڈیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او سم تاسو د کرکټ یو رپورټ درورو. پرون پاکستان د انگلینڈ کی چیمپئنز ٹرافی پر فائنل یا پائے لوبا کی دا ہندوستان ٹیم تا مات ورکڑا. پا پاکستان کی ڈیر جشن شوی دیا دا جشن پا محال دا ہوائی ڈزو لوجی ڈیر خلق زخم شوی ہم دی. احمد اللہ پہ رپورٹ لری.
د اتوار پر ورځ هند شیرختی ګټلې ورستو پاکستان ته د بیټنګ بلنه ورکړه او پاکستان په ټاکلې شوی 500 اورونو کې د څلور لوبغاړو په زیان 338 رنونه جوړ کړل چې پکې د مردان د کاټلنګ سیمې سره تعلق لرونکي فخر زمان تر ټولو زیات 144 او محمد حفیظ 50 رنونه جوړ کړل. په جواب کې د هند ټول ټیم 158 رنونه په جوړولو سره آوټ شول او دا شان پاکستان د لوبا په 180 رنونو سره وګټله. د کم ورستو چې پېښور، لاهور، کراچۍ او کوټه په شمول د ملک په لویو او وړو خارونو کې خلک له کورونو بهر راووتل او جشن یې ومانځو. د مشال ریډیو د خبريال تر مخه په کاټلنګ کې د پاکستان کرکټ ټیم لوبغاړي فخر زمان کور په وړاندې هم خلک راجمع شوي وو او د لوبو ګټلو خوشحالي مانځله. د تر څنګه په اسلام آباد کې هم خلکو خوشحالیانه ومانځلې. مشال ریډیو سره په خبرو کې وینا وا چې قومي کرکټ ټیم ورته د فائنل میچ ګټلو په صورت کې د ورکوټي اختر ډالۍ ورکړه.
زمانم د احمد خان زما د طرفه پوره اهل وطن تا، پاکستان ٹیم والا تا، پاکستان عوام تا، ٹول تا ڈیر ڈیر مبارکی. پاکستان والا ڈیر کل گیم کو بالنگ بیٹنگ دوانا خو مزیدار دی. اگے مطابق پاکستان فیلڈنگ ہم ڈیر مزیدار کو لگے پسل کے منگ تا میچ جیتا ول ملاو شو خوشحالی رات ملاو شو او زمنگ خوشحالی ڈبل شو. اللہ دا خوشحالی ہمیشہ زم قائم و دائم ساتھی.
زمان مختار حسین نے ملکن سیدون کے بیگا چکم میچ شوی دی اگے خوشحالی مناولو کے منگم خو مناو کڑے جنا او ډیر خوشحالی ټول پاکستان ته مبارکباد دی.
زما نوم دی عمر رحمان او پاکستان نه ډیر ډیر مبارکباد زما طرف دی. زمونږ د اختر خوشحالی او د دې مش خوشحالی او سره دب شپ او بیا بیا مبارکي ان شاء الله پاکستان او تواما.
که یو خو خلکو د لوبې ګټلو په خوشحالی کې جشنونه ومانځل نو بل پلو یې هوایی ډزې هم کولې چې لکه بلې د ملک په مختلفو برخو کې څلوېخت پوری کسان جوبل شول. د پاکستانی مطبوعاتو د راپورونو تر مخه په پېښور او خواوشا سیمو کې د هوایی ڈزو لوجی د شلو نه زیات او په لاهور او کراچۍ کې هم د 15 نه زیات کسان جوبل شوی دي. د کورمه ایجنسی پولیټیکل انتظامیه وایي چې 13 شپه د ایجنسی په بیلابیلو سیمو کې هم هوایی ډزې وکړې شوې چې لوجی په صدق کې دوه ماشومان جوبل شول. د ترڅنګ په کوهات کې هم د کرکټ لوبه ګټلو وروسته هوایی ډزې وکړې شوې خو د چا د جوبل کېدو څخه اطلاعات نه دي ترلاسه شوي. د ځایي پولیسو تر مخه چې 15 کسان یې د هوایی ډزې کولو په تور کې نیولې دي او لزنې کسانو یې وسله هم برامد کړې ده. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
بام گوا، یہ خیال ور سره دی
خبرونا او فریادونا
والمانا اخرستی ماناو
لیکا چی تیر دی نبازی پام کمان
الوی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس در اخلو بفن
گرانو آوریدون کو دادین مخا چی مری سیب نور جرونگانو بس
اوی 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 خودر تویدی میوشی پام
د مشال لړیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او پنځمې بجې شوې رضی الله انیس اجمل څخه د خبرونو لنډیز واورو
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي په ننګرهار کې اړونده ادارو ته دنده سپارلې چې د تورخم جلال آباد په لویه لاره د پاکستان کونسلګری د دوو کارکوونکو د لا درکه کېدو د پیښې پلټنې وکړي پاکستان هندو کونسل له سپریم کورټ غوښتي چې د هندوانو جنکو په زوره د ودولو او دایي مسه بدلولو پر ضد د اسخود نوټس واخلي شاوخوا 45 ورځې وړاندې د سینګ صوبې تر پارکر ضلع کې د 14 کلنې رویتا میګواړ کورنۍ دا تور پورې کړه چې لور یې مسه بدلولو ته مجبوره کړل شوې او په عمر کوټ کې یو لوی عمر تن ته واده کړل شوې ده د قبلی سیمو په ګډون د پاکستان په مختلفو برخو کې د هوایي ډزو له کبله شاوخوا 30 کسان زخمیان شوي دي تېر ورځ د پاکستان کرکټ لوبډلې په آی سی سی چمپیئنز نړیوالو مقابلو کې د هند ضد بریا ترلاسه کړه چې وروستو خلکو د خوشحالو لمانځلو لپاره هوایي ډزې وکړې د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي ملک نذیر خان ویلي حکومت په شمالي وزیرستان کې د صنعتي زون جوړولو پریکړه کړې ده او د لپاره یې سمک اغستې چې سر به پیکار پیل شي ملک نذیر نن مشال ریډیو ته ویل د صنعتي زون جوړېدو سره به د ډیرو خلکو مالی ستونزې هوارې شي د ترکمنستان سرکاري رسنۍ وایي چې ولسمشر قربان علي برد محمدوف د زرو څخه زیات قیدیان بخلي دي رسنۍ او د ولسمشر په حواله ویلي چې دا کسان یې د شبقدر د شپې په تړاو سره معاف کړي دي د لندن پولیس وایي د تېرې اونۍ د یوې سترې ودانۍ د اور په پیښه کې د وژل شوو او ورکو شوو کسانو شمېره نهه اویا ته رسېدلې ده پولیس چارواکي سټوارټ کانډي دا شمېرې نن اعلان کړي دي الته په لندن کې په پیاده تلونکو خلکو د ګاډي خېژولو په پیښه کې یو تن وژل شوی او لس زخمیان دي د لندن پولیس وایي تېره شپه د دې ښار په شمالي برخه فینسبری پارک نومي سیمه کې د جمعه سره نږدې یو تن په خلکو ګاډي خېژولې دي
ل انیسی اجمل څخه مو د خبرونو لنډیز واورید اوریدونکو زبا سیرا ظهیر تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارې غټ کیو
نن ورسپانه دونه وی نیوز خپل اداریه کې لیکي د پولیو د سار نړیوال بورډ په پاکستان کې د پولیو د ساسکو نه د پاتې کېدو ماشومانو په زیاتېدونکو شمېره د اندېښنې څرګندونه کړې ده ځکه چې یو رپورټ کې ویل شوی چې روان کال په پاکستان کې 3,75,000 ماشومان له پولیو قطرو پاتې شوي دي د ادارې په وینا دا وخت په نړۍ کې دوه ملکونه افغانستان او پاکستان دي چرته چې د پولیو کیسونه رپورټ کیږي تیر وختونو کې په قبایلي سیمو کې د پولیو زیاتره کیسونه مخې ته راغلي دي او د هغې لویه وجه تر هغه غریوا چې لکه بلې د پولیو ساسکي ورکوونکي ډلې دغه علاقو ته نشو رسیدي او هم په دې وجه په کال 2015 کې په پاکستان کې 28 کیسونه مخې ته راغلل خو بیا په کال 2014 کې دا شمېره 150 ته ورسېده اداري اخري کې لیکي د دې ترڅنګ په بلوچستان کې د هغه ماشومانو شمېره تر ټولو زیات ده چې له پولیو قطرو محروم پاتې شوي دي نو باید چې بلوچستان حکومت د پولیو ډلو سره موبایل ډله هم جوړ کړي چې د بسونو په اډو او چرته چرته چې خانه بدوش وي چې د هغوی ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکړي نو دا شان ممکن دي چې له دې خاورې پولیو ختم شي د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې تیر ورځ توپانی بارانونو له کبله په لاهور او دیر کې ډیر زیان رسیدلې دي او یو شمېر خلک پکې جوبل شوي اداري وایي که څه هم لا د پشکال نه وړاندې د بارانونو سلسله نه ده شروع شوې نو بل وخته د پاکستان د موسمیاتو محکمې ځینی علاقو کې د باران کېدو متعلق خبرتیا ورکړې و. خو د دې باوجود د حکومت لخوا څه حفاظتي اقدامات نه و پورته کړی شوي. دریا اخري کې وایي چې وکتل شي نو په پاکستان کې هر کال بارانونه او سیلابونه راځي او لکه بلې ډېر مالی او ځاني زیان اوړي، خو بیا هم حکومت په سمه توګه اقدامات نه کوي. نو باید چې اوس حکومت او د دې لپاره جوړې ادارې د په شکل د بارانونو او سیلابونو نه وړاندې ضروري اقدامات وکړي چې دارنګ زیات نه زیات د نقصان نه خلق وساتل شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په پاکستان کې د چین لخوا د 55 ارب ډالرو پانګونې او نیویارک ډیلی نیوز ورځپاڼې بیا د افغانستان جګړې ته د نورو امریکایي سرتیرو د ممکنه لیږلو په موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. مهم ټکی مجید بابر دته وایي.
امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل لیکي چې دا مهال چین په پاکستان کې د امریکا په رنګ په اربونو ډالر سرمایه کاری کوي چې له وجې به یې نه یوازې د دغه هیواد د بهرنو قرضو بوج کم شي، بلکې چین سره به یې تعلقات نور هم مضبوط شي. د ورځپاڼې په خبره د چین صدر ژی جین پینګ پاکستان خپلې هغې پالیسۍ کې شریک کړی دی چې له مخه یې چین غواړي د دوی د بنیادي ډانچې دایره پراخه شي او د براعظم ایشیا نه بهر پورې د چین واک وغځېږي. پاکستان دا مهال چین سره د 55 ارب ډالرو د مالی لګښت په منصوبو دستخط کړی دی چې له وجې به یې چین ته مالی ګټه هم ترلاسه شي او چینایي کاروباري ادارو ته به د ټیکس نه بغیر د ګټې موقع په لاس ورشي. بلخوا امریکایي ورځپاڼه نیویارک ډیلی نیوز لیکي چې کله صدر ډونلډ ټرمپ د دغه هیواد وزیر دفاع جیم میټس ته افغانستان ته د پوځونو لیږلو اختیار ورکړو، نو پس له هغې پینټاګون اعلان وکړو چې افغانستان ته به اضافي 4000 پوځیان استوي. د ورځپاڼې په خبره ښاغلي میټس که هم دا اقرار کړی چې دا مهال امریکا د افغانستان په جګړه کې بریالی نه ده، خو هغه په دغه هیواد کې د جارحانه پوځي پالیسۍ حمایتي دی او دغه پالیسي به حتما اضافي پوځیانو ته د هغو څه کم 10000 نه زیاتو ته ضرورت لري چې کوم هغه هیواد کې وار له مخه ځای پر ځای دي. خو د ورځپاڼې په خبره د موجوده ټرمپ انتظامیې تر ټولو تریخ حقیقت دا دی چې هغه د هیواد مشر چې د خپل انتخابي کمپاین پر مهال به د دغه هیواد بهرنو کیلتیاو ته د شک په نظر کتو، تر دا مهال د افغانستان په حق له هیڅ کوم سنجیده تجویز نه دی وړاندې کړی. خو ورځپاڼه زیاتوي چې د هغو خلکو چې د افغان جګړې نه د وتو په حق کې دي، تر ټولو لوی دلیل دا دی چې امریکا د ترهګرۍ نه وساتل شي او دغه کار د القاعده وسلوالې ډلې د تباه کېدو نه پس تقریبا شوی و، ځکه چې د القاعده تباه کېدو نه پس افغانستان د ترهګرۍ په حواله کوم ګواښمن هیواد نه و. د دې دا معنی نه وه چې دغه هیواد د ترهګرو نه بالکل صفا شوی و، خو کم از کم امریکا لپاره خطرناک نه و. د ورځپاڼې په خبره دا مهال هغه ترهګر چې امریکا ته ترې ډېره خطره ده، زیاتره په عراق، نایجیریا، سومالیا او پاکستان کې د افغانستان نه په زیاته شمېره کې موجودیت لري او که دا دلیل وي چې امریکا هغو هیوادونو ته پوځیان استوي چېرته نه چې امریکا ته د ترهګرۍ خطره وي، نو بیا دغو 4 هیوادونو ته ړومبی پوزونه استول پکار دی.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپه
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
مستقل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو، د لندن په شمال کې د فینزبری پارک سیمې سره په یو جماعت ته نږدې یو کس خپل ګاډی په پیدل روانو خلکو خېجولې دی. یو کس یې وژلی او 10 نور یې زخمیان کړي دي. پولیسو ویلي دې ته د ممکنه ترهګر برید په سترګه ګوري. په دې هکله د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو رپورټ پښتو ترجمه ورو. د لندن پولیس وایي یو 40 کس تر هغې وروسته نیول شوی چې عینی شاهدان وویل د ښار په شمال کې شوی نننی برید پر مسلمانانو عبادت کوونکو قصدي حمله وه. د لندن امبولانس خدمتونو څنګ ویلي چې په لسو زخمیانو کې اته روغتونونو ته وړي او د دوو د پیښې په ځای کې درملنه شوي. دلته حمله کوونکي لومړی خلکو او بیا پولیسو ونیو. پولیسو زیاته کړې چې دغه سړی د هغه دماغي روغتیا معلومولو لپاره روغتون ته وړل شوی دی. په برتانیا کې د مسلمانانو شورا یا د مسلم کونسل آف برټن په یوه بیان کې ویلي چې دا په روسیو څو میاشتو کې برتانیا کې له اسلامه د نفرت د اظهار تر ټولو خونړی برید دی. دوی د عبادت ځایونو لپاره د نور امنیت غوښتنه کړې. په همدې حال کې د لندن ښاروال صادق خان ویلي چې د ټولنې بېلابېلو برخو او په ځانګړي ډول روژه نیونکو د خوندي ساتنې لپاره یې اضافي پولیس ګمارلی دي. دا برید د فنسبری پارک سیمه کې د یو جومات سره نږدې د مسلمانانو خیر ښېګړې مرکز بهر شوی دی. د دې مرکز ویبسایټ لیکي چې دلته دوی د بېلابېلو قومونو لږو اسانتیاو لرونکو خلکو ته د تعلیم، روزنې او ټولنیز خدمات برابروي. د یادونې دا چې پر دې جومات د سختدریز ملا ابو حمزه المصري د تقریرونو له کبله سخت تنقید شوی و. نوموړي ته په امریکا کې د ترهګرۍ په تړاو تورونو له امله د عمر قید سزا ورکړل شوې. یو وخت یاد جماعت بند کړل شوی هم و، خو په 2015 کال کې یې انتظامی چارې له سره وشوې او تر هغې وروسته د سختدریزو نظریاتو سره نه دی تړل شوی. د برتانیا وزیر اعظم تھریزا مے د نننی برید په اړه ویل چې هغه د دې بدې پېښې قربانانو سره خواخوږي لري. د لندن ښاروال صادق خان ویلي چې دا د برتانیا د خلکو په شریکو اصولو لکه برداشت، ازادي او احترام حمله ده. په برتانیا کې د روسي او مرستې کې ګڼ بریدونه شوې دي. د مئی په 28 تاریخ په مانچستر کې یو کنسرت په محل ځانمرګي برید 22 کسان ووژل. د مارچ په 28 تاریخ په لندن کې یو سړی خپل گاډی په خلکو وخېجاوه او یو پولیس یې په چاقو وهلو سره وواژه. د حمله کې د بریدګر په شمول ټول 15 کسان وژل شوي وو.
د مشال ریډیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوا
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه 2 بجو
د مشال ریډیو مجله
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو
نور زموږ تاسو مشال ریډیو ورې راځي چې د جاوید امرخیل په غکی وسندرو.
سرگی یوز و تیر
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، یو شمیر پښتانه سندرغاړي تاسو د سندره اورید پمځړون تاسو رپورټ هم دراورو. یو شمیر پښتانه سندرغاړي وای د راتلونکي کوچنی اختر په شپو ورځو کې به نوې سندرې د پښتو موسیقي مینوالو ته ډالۍ کړي. دا به داسې حال کې ده چې ویل کېږي د پښتو موسیقي مارکیټ تقریبا له منځه تللی او سندرغاړي د خپلو سندرو د خپروي لپاره زیاته تکیه په انټرنیټ کوي. د هارون بچا رپورټ اورو.
څو کلونه مخکینه خبره ده چې وړوکی اختر برانیز دی شو، نو د پښتو د نو سندرو ترلاسه کولو لپاره به په بازارونو کې د کیسټونو پر دوکانو د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوه. خو له هغه راهیسې چې په سیمه کې انټرنیټي او مخابراتي شبکې فعال شوي، د پښتو موسیقۍ مارکیټ خپل خوند او مزه له لاسه ورکړي. له دې باوجود پښتانه سندرغاړي هڅه کوي د اختر لپاره نوې سندرې جوړې او خپلو مینهوالو ته ورسوي. سندرغاړی کرن خان وای په دې لنډ ورځو کې دوه نوې سندرې پر انټرنیټ خپرې کړې. یوه د رحمان بابا قوالی ده او بل د پیر محمد کاروان د غزل ده.
نور کله به مونږه البومونه دکانونو لور کول، اوس چونکه هغه سیزن ختم شوی دی د سوشل میډیا د لارې زمونږ د غسندري خبريږي. ملګری زما د یوټیوب نه، زما د ډیلی موشن نه، د آی کلاود نه، آی ټونز نه، زما د فیسبوک د لارې نه د خلکو تر رسیدلې دی. نور سندره به هم تر اختره پورې په دغه لارو باندې زمونږ مینوال اوریدل شي، کول شي چې هم زمونږ دغه چینلونو نه د خپل ملګرو سره شریک کی چې زمونږ دغه هنر ډیرو خلکو ته ورورسی.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پښتو ژبې سندرغاړی طاهر فیروز وایي یو شمیر نوې سندرې د موبایل ټلیفونو دکاندارانو ته ورکړي چې ورته یې خبرې کړي.
په کوټه کې څه مسله ده چې زمونږ سره خو میوزیک سینټر نشته، بهر کوم د موبایلونه سندرې اچي، نو په دې کې څه ځینې ده چې خلک ستا هغې ته مور کړي دي سندرې، هغې به داسې یو البم جوړوي او دغه البم انشاءالله په مارکیټ کې خلکو ته میلاو شي. او په دې کې څه سندرې شته چې هغه زه ویډیو هم جوړول غواړم.
د چارسدی اسفندیار مومن بیا خپلو مینوالو ته زیر لري چې د اختر په شپو ورځو کې به دوی وکولی شي د نوې ټپې او د پښتو فلم لپاره ویلې یوه سندره یې واوري.
وړوکی اختر دې لپاره ما ټپې ریکارډ کړې دي او یو کلام دې خیال محمد سے پخوا ویلې دي، خو ما په دې نوې موسیقي کې ریکارډ کړې دي. هسې شو خفرانه لیلا پټو خټو کې او فلم ریلیز کیږي د پښتو، نو په هغه کې هم د ممتاز اورکزی صاحب یو کلام او پخوانی یو بدله دا مې پکې ویلي دي.
دا مونږ د انټرنیټ او د یوټیوب په ذریعہ باندې خپل مینوالو ته رسو.
یو شمیر نورو پیښور میشتو سندرغاړو لکه حشمت سهار، صادق اپریدی، اشرف گلزار او کمال عزیز هم نوې سندرې جوړې کړي او وایي چې په وړوکي اختر کې به د پښتو موسیقۍ اوریدونکو ته ډالۍ کوي.
سرگی دے مالا لگوی پزڑ چکنا یارا، سرگی دے متو روا مکا وزل منا یارا، سرگی دے متو روا یارا، سرگی دے مالا لگوی پزڑ چکنا یارا، سرگی دے متو روا مکا وزل منا یارا، سرگی دے متو روا یارا.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
اوریدونکو مشال ریډیو اورئ، نو سوما تاسو ته یو رپورټ دراوړو. پیښور زما همکار رالیږلی، په کلو کې به مو ډېر داسې ځوانان لیدلي چې د مشهورو خلکو پیښې کوي. دوی په دې کار کې ډېر تکړه یي. همدغسې یو کس د چرسدی عادل محمد خټک هم دی. هغه د پخوانیو سندرغاړو په اواز سندرې ویلی شي او نوموړی وایي دا کار د دې هنرمندانو د بے احترامۍ نه بلکې هغوی سره د مینې له وجې کوي. خالد خان ورسره خبرې کړي.
دا چار سادی دو سر عادل محمد خټک نه صرف دا پختو زړو سندرغاړو سندرې خوښوي بلکې په خپل آواز د هغوی په تر سندرې هم وایي. هغه وایي په ریډیو او مجلسونو کې به د پخوانو سندرغاړو لکه احمد خان، فضل ربی او سبزلی استاد سندرې اورېدلې.
هغه وخت کې چې زه داسې لکو منو مو په ریډیو او بستا به مورېده تیرې روازونه اکثر د اتوار یا د یو سر پروګرام له بټې موډېله نو کې چې دا کوم پخوانی سندرغاړو یو ترس پکې داسو چې یو قربان کې ور غونته کوه هغه سم لګ لګ یاد دی او یلا زار مخله ما زار مخله ما او ما راز یلا ما زار زبور سوي او سوي يم سروټ کې او ګرځم ما
دا خان تحصیل او زرسنګ وازونه هغه سدارنګ وای
سنری برده پمن کم دی او دی جنن دی دل زم برند مراز شیرین استبا لام داشی او دی لنده زنی خادون او برند
دا پختو خوکجه به سندرغاړی کمرگولی سندری هم دا د په آواز ډیر خوند کوي.
دا کمرگولی او طرز بو او زجی پتورو سرگ تورا جکم پوری موری زوانی میگوری بوری وجود ایرالی
عادل محمد خټک پخپل هم شاعر دی او خپل شاعری پخپل آواز کې ویلی دی چې مشهور پکې دم لګوم تلې په غم لګوم او نور ډیر مشهور نظمونه دي. هغه د فضل ربی استاد آواز صدارنګ کوي
او نصر کو جنگ ده او نظر سنگي او باندې شي مرمنا او نصر کو جنگ ده او نظر سنگي او باندې شي مرمنا
دغه شان د احمد خان استاد آواز هم دغه خلی اورو
او یا قربان او استاد بتدا لارو تا ګور ما او جانان استادو دمل کای سوک کای سوک نرازی
دا پختو زړو سندرغاړو کې ورته دا سبزلی استاد आवाज یاد دی.
عبدالی خان بداسی یا قربانو او یا قربان ای بغوا د زدګا او یارا دې ویلو دب زره او زره او مل لال جای لډک دینا
دغه شان د وزیرستان د یو سندرغاړي پیخي هغه صداسي کوي
ای بوی زلپ ک ګومنځ د خپو د لاندې ک دښنه پرتو کی ګونجی ابې دا رنگ کی ویچه او زلپ ک ارواز مانشه پاپشه دې لوندې کل دښنا پرتو کی ګونځ لایلو وای وای زلپ ک ارواز مانشه پاپشه دې لوندې کل دښنا پرتو کی ګونځ لایلو
عادل محمد خټک د برېښنا محکمه کې ملازمت کوي او غ خپل ملګر سره په محفلونو کې اکثر خپل نظمونه او بیا د پخوانو سندرغاړو آوازونه ډیر په شوق وایي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اور جن کو تاسو مشال ریډیو اور د روزي زنګړې لړۍ په موضوعاتو کې د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ست خبرونو په اخیری شیبو کې د زکات ورکولو په اړه د مفتی ذکر الله خبرې اورو.
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير الانبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نجيب الله الکوزي د روداتو ولسوالین پختنه کړی دا چې کم سړی چې زکات نه ورکي دا غي څه حکم دی؟ نو محترم ورونو الله عز وجل په ډیرو زیاتو زینو کې د خپل کتاب منز او زکات دواړه یو ځای ذکر کړی دی او الله جل جلاله د هغه خلکو چې د دنیا ټول کارونه کوي تجارت خرڅلاو اخیستل په بازار کې اوسېدل او مدني ژوند غوره کول دهغه انسانانو الله عز وجل صفت کړی دی چې رجال لا تلهیهم تجارت ولا بيع عن ذکر الله. دا د سینارینه او خلق دی چې تجارت خرڅلاو دی د الله جل جلاله د ذکر نه غافل کی. کدی تجارت کی او کدی بیع شرا کی که خرڅلاو کی او که سشای خلی خو په دغه ټولو اوقاتو کې د الله جل جلاله ذکر کی و اقام الصلاة او تجارت او کار او جون دوی دو منزه د اقامت نه نمانی کی و ایتاء الزکات او د زکات ورکول نه نمانی کی. یعنی یو سړی که په یو کار باندې مشغول او بوختی باید د نور عبادتو نه ځان مشغول نه کی. پاتې شو دا چې څوک زکات نه ورکی نو حضرت بریده رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت نقل کی فرمای ما حبس قوم الزکات الا حبس الله عنهم القطر. هیڅ یو قوم زکات نه دی بند کړی زکات ورکول نه انکار نه دی کړی مگر الله جل جلاله په هغه قوم باندې د اسمان قطره او باران بند کړی دی. نو د باران د بندش یو وجه دا هم کیدلی شي چې هغه خلک زکات نه ورکوي او دا معلومه ده چې کومه قطره د اسمان نه راغورځیږي په هغه کې ډیر خیر و برکت دی او هغه د ځمکې د آبادۍ دپاره ډیره نافعه او ګټوره تمامیږي. جدید علم او ساینس هم دا خبر ثابته کړې ده چې کومه قطره او کومې اوبه د پاسه نه راشي او په فصل باندې راوغورځیږي د هغې ډیر ښه اثر په فصل باندې مرتب کیږي. او اوس په اکثره ممالکو کې د فوارو په شکل باندې سیستم د اوبو کړی دی. نو د دې نه معلومیږي چې زکات څوک نه ورکوي نو الله عز وجل د ډیر خیر او د ډیر نفع نه هغه خلک محرومه کوي. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د مسلمانانو مور د سیدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې ما خالط الزکات مالا قط الا اهلکته. ما خالط الزکات نه دی مخلوط شوی زکات د یو مال سره مګر هغه مال یې هلاک کړی دی. نو د مال د زکات چې دا که عام مال سره شریک شي نو هغه مال هم د منځه وړي. نو دې وجې نه زکات ورکول دا ډیر لازم او ضروري خبره ده.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ، د مفتي ذاکر الله بیان مو واورېده. اوس د خبرونې په آخري شېبو کې یو انیسه اجمل به یو ځل بیا تاسو د خبرونو لنډیز ووایي.
د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي په ننګرهار کې اړوند ادارو ته دنده سپارلې ده چې د تورخم جلال آباد په لویه لاره د پاکستان کونسلګرۍ د دوو کارکوونکو د لادرکه کېدو د پیښې پلټنې وکړي. د یاد وزارت د بیان دفتر سرپرست نجیب دانش من مشال ریډیو ته ویل چې دې لړکې څېړنې پیل کړي دي. پاکستان هندو کونسل له سپریم کورټ غوښتي چې د هندوانو جنکو په زوره د ودولو او دایي مذهب بدلولو پر ضد د اسخود نوټس واخلي. شاوخوا 15 ورځې وړاندې د سیند صوبې تر پارکر ضلع کې د 24 کلنې ربیتا میګواړ کورنۍ دا تور پورې کړ چې لور یې مذهب بدلولو ته مجبوره کړل شوې او په عمر کوټ کې یو لوی عمر تن ته واده کړل شوې ده. تیر ورځ د پاکستان کرکټ لوبډلې په آی سی سی چمپیئنز نړیوالو مقابلو کې د هند ضد بریا ترلاسه کړه چې وروسته د خوشحالو لمانځلو په موقع په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا د هیواد په نورو برخو کې خلکو هوایي ډزې وکړې او پکې شاوخوا 30 کسان ژوبل شول. د شمالي وزیرستانه د کمی اسمبلی غړي ملک نصیر خان ویلي حکومت په شمالي وزیرستان کې د صنعتي زون جوړولو پریکړه کړې ده او د دې لپاره یې سمه کاغذ چې سر به پیکار پیل شي. ملک نصیر نن مشال ریډیو ته ویل د صنعتي زون جوړېدو سره به د ډېرو خلکو مالي ستونزې هوارې شي. د ترکمنستان سرکاري رسنۍ وایي چې ولسمشر قربان علي برده محمدوف د زرو څخه زیات قیدیان بخلي دي. رسنۍ د ولسمشر په حواله ویلي چې دا کسان یې د شبقدر د شپې په تړاو سره معاف کړي دي. د لندن پولیس وایي د تیرې اونۍ د یوې سترې ودانۍ د اور په پیښه کې د وژل شوو او ورکو شوو کسانو شمېره 9 ته رسېدلې ده. پولیس چارواکي سټوارټ کانډي دا شمېرې نن اعلان کړې. له دې وړاندې چارواکو د مړو او ورکو کسانو شمېره 850 یاده کړې وه. په لندن کې په پیاده تلونکو خلکو د ګاډي خېژولو په پیښه کې یو تن وژل شوی او لس زخمیان دي. د لندن پولیس وایي تېره شپه د دې ښار په شمالي برخه فینسبری پارک نومي سیمه کې د یو جماعت سره نږدې یو تن په خلکو ګاډي خېژولی دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري له انیسا اجمل څخه مو د خبرونو لنډیز واورید او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. سبا به هم تاسو سره راځو خبرون به تاسو سره راوړو. خو که تاسو په دې څپو باندې پاتې شوئ نو ډیوه ریډیو اورېدلی شئ. اوس ما بشیر ګواښ، انیسا اجمل، اکرام مسکنیار او زموږ نور ټیم ته در سره مخه کوو. الله مل شي.